The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د نهه ورځ د کال 2018 نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د وخت پاکستان کې د ساریت نیمې افغانستان کې ته واشنگتن کې د ګول ورځ د شپې یو لس نیمې بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش په کومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د نومبر په دویمه نیټه د احتجاج لپاره تلونکي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خاټک په مشرۍ کې د تحریک انصاف ګوند وسونو کارکونکي د اټک په سین ودرول شوې دي او د پولیسو سره نښتې هم شوې دي او دغه احتجاج کونکي بیرته د صوابۍ اړخ ته ستانه شوي. د عراق پوځي مشران وایي چې پوځ یې د موسل ښار په ختیځ اړخ د داعش وسلوالو مورچې له منځه وړي او ښار ته داخل شوي دي، په کوم ښار کې چې د داعش وسلوالو مضبوطه قبضه ده. او امریکا کې د صدارتي ټاکنو په ځغل کې د ګول په ورځ شوې تازه نظر پوښتنې ښایي چې د هیلری کلینټن خپل سیال د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ باندې لویه برتري اوس صرف د یو نه تر 3% پورې راکمه شوې. او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د نومبر په دویمه نیټه د احتجاج لپاره تلونکي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خاټک په مشرۍ کې د تحریک انصاف ګوند قافله په اټک سین ودرول شوې ده او بیرته د صوابۍ اړخ ته ستانه کړې شوې دي. په برخان انټرچینج باندې دغه کسان شپې ته حصار شوي وو. په دغه ځای کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ دا خوډه پیښې هم شوې دي. د پولیسو لخوا په مظاهره کوونکو اوښکې بیاونکې ګیسونه کارول شوي دي او د ربر ګولۍ هم کارولی شوي دي چې له کبله یې ځینې کسان جوبل شوي هم دي. جوبل کسان نږدې هسپتالونو ته وړل شوي. خیبر پختونخوا اعلی وزیر او صوبایي حکومت یو شمیر نور غړي هم په دې لاریون کې شامل دي. اعلی وزیر اعلان کړی دی چې په هر حال به د مرکزي حکومت په خلاف پایتخت اسلام آباد ته قافله رسوي، خو د پولیسو لخوا لګول شوي خنډان په کرینونو د پورته کولو کوششونه هم ناکامه کړی شوي دي او د پنجاب حکومت په موټروی د مظاهره کوونکو مخه نیولو لپاره هر ډول ګام اخیستو باندې پولیسو ته امر کړی دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې به نن د پاناما پیپرز اوریدنه کیږي چې پکې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ګډون د ملک ځینې نور ستر نمونه په دغه پاناما پیپرز کې شامل دي. سړنکار وایي چې د فیصلې مخې ته په راتلو ملک کې سیاسي حالت نور هم خرابېدی شي. د ججانو پین کسیز بینچ به د چیف جسټس انور ظهیر جمالی په مشرۍ کې د کیس اوریدنه کوي. د پاکستان وزیر اعظم پر ضد د هغه خواستونو جاج به اخیستل کیږي چې پکې د هغه په کورنۍ د ملک نه بهر د لویو شرکتونو جوړولو په غیر قانوني توګه باندې د پلټنو غوښتنې شوي او د وزیر اعظم نه د مستعفي کېدو مطالبې هم شوي دي. د عراق پوځي مشران وایي چې پوځ یې د موسل ښار په ختیځ اړخ ته داعش وسلوالو مورچې له منځه وړي او ښار ته داخل شوې دي، په کوم ښار کې چې د داعش وسلوالو لخوا د تیرې سمودی راهسي قبضه ده. عراقي ټي وي ګانو باندې خودل کیږي چې جګړه روانه ده او د موسل ښار ځایي خلک اوس د داعش پر ضد لګیا دي جنګیږي. د فرانس خبري ایجنسی خبریال راپور کې ویلي دي چې د عراق سرکاري پوځ د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکو خارګوټي برتاله چې د موسل ښار په ختیځ کې دي څخه د داعش وسلوال په شا تمبولي دي. دی وایي چې جنګي جازونو په بمباری کې د داعش اډي وشتلې دي او پسې ځمکني په اوس د وړې وسلې سره پاتې د داعش وسلوال په نخه کړي او پرمختګ یې جاري ساتلی دی. څېړنکار وایي چې وړاندې په دغه تک کې جنگ نور هم سختې دی شي، ولې چې د عامو خلکو آبادی شروع کیږي او دا چې په سړکونو او کورونو کې بارودی مواد هم خخ کړی شوي دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې جنگ ځپلي هیواد یمن د قحط سالۍ سره مخ کېدی شي. سټیفن ډی میسیورا چې د ملګرو ملتونو د خیر ښېګړې د څانګې مشر دی، د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته ویلي دي چې خواوشا 2 کروڑ یمنیان چې د ملک 80% جوړېږي بنیادي اسانتیا او ته اړتیا لري. ښاغلي اوبراین د بحرین نه په ټلیفون دغه غونډه کې خبرې کولې. دی دغلته د 10 ورځو په سفر تللی دی، چېرته چې به د کویت، قطر او د عرب اماراتو د چارواکو سره هم په دغه موضوع باندې ناسته کوي. نوموړي د روانې میاشتې په اوله کې د یمن سفر هم کړی وو. د ویلي چې په دغه 2 کروڑ ځپل شوو خلکو کې 2.5 لک ماشومان هم دي. دی وایي چې دوی ته انتهایي د خوراکي اشیاو ضرورت دی. دی وایي چې 50% په لوګه کې زیاتوالی د تیر کال په نسبت راغلی دی. د سعودي عرب لخوا د رسد لارې د تړلو سره ملک کې په خوراکي سیزونو کې د خوراکي زونو په بایو کې 40% زیاتوالی شوی دی او د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړي حکومت ته مرستو ورکولو ژمنه تکرار کړې ده، چرته چې اقتصادي وضع بیخي خرابه شوي، خو په غونډه کې ښکاریږي چې ډېر کم دغه ملکونه د لیبیا سره مرسته وکړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگٹن ڈی سی نے وغیرہ د پاکستان پر تخت اسلام آباد کے د مرکزی حکومت پر ضد احتجاجی مظاہرے لپاره د ملک مختلف برخو څخه د پاکستان تحریک انصاف غړي او کارکونکي لګیا دي سفر کوي، خو دغه سفر د مخه نیو د پاره حکومت لخوا پولیس ځای پر ځای کړی شوی دی او چاپی هم وخل شوی. ځینې کسان د پارټۍ چې کم دی هغه هم گرفتار کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا څخه د دغه احتجاج لپاره د تلونکو قافله په برهان کې ودرول شوی و او دغه سي په دغه قافله باندې اوس د پولیسو لخوا اوخ کې بیانونه کیسونه کارول شوی دی او کارکونکي او د پارټي ځنې نور مشران د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې بیرته د صوابۍ اړخ ته ستانه کړی شوی دی. دا په داسې حال چې په پایتخت اسلام آباد کې نن په سپریم کورټ کې د پاناما پیپرز اوریدنه هم کیږي چې پکې د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ لخوا په غیر قانوني توګه د ملک نه بخر د کفنۍ جوړولو یا د شرکتونو جوړولو تورونه هم دي. په دغه موضوع باندې موږ سره د ډیورې خبريال الیاس خان صاحب نیخ په نیغه د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. تازه تفصیل دغه نه اخلو. الیاس خان صاحب ستړي مشي. الیاس خان صاحب کړه ته دغه احتجاجي حلو زلو په حق لبانې تفصیل راکې.
جی اشفاق، بالکل څنګه چې اوران دې اوم موږ خپل اوریدن کو ته ویلو، خاص کر د پی ټی ای سیستم د قافله د خیبر پښتونخوا نه د اعلی وزیر پر خطر په مشرۍ کې را روانه و او هغه به ذات برهان انټرچینج سره د مکړه و نن سهار وختي اوس مطبوعاتي راپورونه دا دي چې په دې باندې پولیس یو ډېر زبردست شیلنګ کړی دی او چې کوم د اوښ کې بریدن کې جیسونه پرې شیندلي دي چې له وجې دغه قافله واپس تلو باندې مجبوره شوې ده. او اوس راپورونه دا دي چې دغه به د حضرو انټرچینج نه اوس دوی د جی ټي روډ په لار باندې دوباره اسلام آباد ته د راتګ هڅه کوي، خو د دې تر څنګ په جی ټي روډ باندې هم ځای پر ځای کنټینران ایښودل شوي دي او دا د هر قسمه تګ راتګ او ټرافیک دپاره تړل شوی دی. خو بیا هم د پی ټی آی د کارکنانو او مشرانو دغه وینا ده چې دوی به په هر حال کې اسلام آباد ته ځان را رسوي، خو د دې تر څنګ چې کوم د اسلام آباد داخلي او خارجي لارې دي په هغې باندې هم کنټینران لګول شوي دي او دې سره سره چې کوم ریډ زون دی نو تر دې دمه د دغه ګیر چاپیره کنټینران ایښودل شوي دي، خو صرف یو لین چې کوم دی نو هغه د عام تګ راتګ دپاره پریښودل شوی دی. ولی چې دغه تکې ډېر حساس دیونه هم دي او سرکاري ودانۍ دي، سیکرټریټ دی، نور سپریم کورټ دی او نور قانوني سملای ده، د هغه چې ملازمین دي نو مطبوعاتي راپورونه دا وایي چې هغوی لپاره فلال تر دې دمه خو دغه یو لین پریښودل شوی دی. خو بیا هم دارنګه کچری دا خلک اسلام آباد کې داخل شو یا دوی د ریډ زون د داخلېدو هڅه کوي نو دا یو لین به هم بندول شي. د دې تر څنګ چې څنګه تاسو وویل چې نن په اسلام آباد کې د پاناما لیک په اړه چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي مسلم لیگ جماعت اسلامي او بل یو لخوا یو شمېر خواستونه په سپریم کورټ کې د پاناما لیک په اړه جمع کړی شوي وو، د هغې اورونه نن د مشر قاضي په مشرۍ کې به یو لوی بینچ لږ شېبه وروسته پیل کوي. په دې اړه باندې سپریم کورټ وزیر اعظم د ده کورنۍ د خزانې وفاقي وزیر او د نیب د ایف آی اے الیکشن کمیشن ایس بی آر او د نور یو شمېر اعلی چارواکو ته نوټس هم جاری کړی دي او په دې اړه باندې نن با د دوارو د حکومتي او د مخالف ګوندونو وکیلان د دغه خواستونو د مینټینبلټي په حواله سره خپل دلایل وړاندې کوي. دی اشخاص
الیس خان صاحب کدار ته وایي چې دا وخت امنیتی صورتحال څه دی؟ د ملک په نورو برخو کې هم د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر کارکوونکي او سیاسي مشران هم نیولې شوې دي، څه صورتحال لري دغلته کې؟ عمران خان یا د پی ټی آی لخوا سوال کیږي چې ګینې دی به دغه احتجاج ارومرو کوي او کنه دغه احتجاج داسې ښکارېږي چې د هغې مخه په نیولو کې مرکزي حکومت یا د هغې امنیتي عسکر کامیابه شوي دي.
جی اشفاق، ترکمے پورے چې د پاکستان تاریخی انصاف دغه احتجاج کوونکو یا د ورکرانو اسلام آباد ته د راتګ معاملہ ده، نو په هغه کې تو زیاتره حکومت تر دې دمه پورې کامیاب لیدل کیږي. ولې چې کوم غټ لارې دي هغه تر دې دمه پورې بند دي، په جی ټی روډ دی او لاهور اسلام آباد موټر وے دا سب کے خبر اسلام آباد موټر وے او جی ٹی روڈ دی، نو پر ګن شمیر کې چې څنګه توقع وه چې عمران خان چې کوم کال ورکړی خپلو کارکنانو ته چې هغه دې د نومبر په لومړۍ نیټه باندې ځان په نکاله د دریشت زیاتره ورسوي، نو تر دې د مخو په هغه کې دې کامیاب نه لیدل کېږي. او مطبوعاتي راپورونه دا وایي چې صرف د سونو په شمیره کې په بنګاله کې دا ټایم د پی ټی آی کارکنان موجود دي، او چې څنګه تمه کېده یا چې کوم یو دعوه کېږي د عمران خان د خولې نه چې تقریبا یو ملیون یا لس لکه پی ټی آی کارکنان به اسلام آباد ته داخلېږي، نو هغه خو لیدل کېږي نه. او چې ولې چې د خیبر پښتونخوا نه کوم کاروان نه روان دی، نو راپورونه دا وایي چې د هغوی شمېره هم په زرګونو، یعنی درې او څلور زره مختلف چې کوم مطبوعاتي هغوی دا ښایي، او دغه رنګ د فخر دکړ د نیولو دا سلسله هم په خاص کر پنجاب کې هم روانه ده. او پی ټی آی دا وایي چې د دوی تقریبا دوه زره کارکنان پولیسو نیولی دي، او د دوی چې کوم لیډرشپ دی هغه خو تر دې دمه پورې گرفتاریانې نه دي ورکړي، خو بیا هم د هغوی د فخر دکړ دغه لړۍ روانه ده. خو د پی ټی آی مشر دا وایي چې دوی به په هر حال کې دغه چې کوم احتجاجي ناسته ده او د وزیر اعظم نه مستعفی کېدو چې کوم دوی مطالبه ده، دوی به د دې نه رسو کېږي. البته نن چې کوم دوی اسلام آباد های کورټ فیصلې پر ضد سپریم کورټ ته هم ځي چې کوم حکومت دغه لارې بندې کړې دي، او کوم د دوی چې کوم دغه بنیادي حق دی د احتجاج کولو، او د دې نه دوی منکرې شوي دي. نو په دې باندې مختلف سیاسي ګوندونو هم خپل غبرګون ښکاره کړی دی، او امنیسټي انټرنیشنل هم په دفعه 144 او دغه سړکونو بندیز او د پی ټی آی کارکنانو نیولو باندې غبرګون ښکاره کړی دی، او د دوی د خوشي کېدو دپاره یې خواست کړی دی.
ډېره مننه الیاس خان صاحب تاسې. د ډیور ریډیو سیړنکار پیر زبیر شاه د نیویارک نه د پاکستان په دغه سیاسي حالاتو باندې سیړنه زموږ د همکار بختور شاه سره په مرکه کې کړي. راځي چې درته وښیو.
نو دیکھے بھائی جی، مونگ دا وینو چھ مونگ کامیابی ست وایو دوی چھ کوم مطالبے دی آغا وای چھ نواز شریف دے زان احتساب تا پیش کی او یاد استعفی ورکری دوار رونو نواز شریف او صبا شریف خوچ سمر پور احتساب خبر دا آغا دا دے چھ خیبر پختونخوا کے موینو چھ التا ہم دا سے خلق دی او دا سے ادارے دی چھ آغوی احتساب واری ولته احتساب نه کیږي لګیا دي. مونږ ولې دلته تحریک انصاف زنه خلکو زنه وزیرانو هغه باندې تورونه او چې دوی په بدونوانی کې په معاشي بدونوانی کې انوال دي، نو مونږ به ګورو. اما نه دی خیال چې دینه به داسې خاص نتیجه راوځي چې هغه ملک او قوم په ګټه کې وي. هغه یو خدا پته نه لګي چې دا دوی سر ته راغونډیږي. کله وایي چې دوم تاریخ دی، خو داسې هم کېدای شي دوی وایي چې دریم څلورم ته دا خبره واوري. او بل دوی چې کوم اعلان دی هغوی دا کړی وو چې دوی به اسلام آباد بلاکیټ کوي. نو بلاکیټ خو دا دی چې یا خو چې دوی احتجاج کولی، نو لکه څنګه چې اسلام آباد های کورټ ورته ویلي دي دلته ځایونه شته، سی ڈی اے مقرر کړي ځایونه دي چې هلته دوی تقریر هم کولی شي، جلسه هم کولی شي، احتجاج هم کولی شي. او روډ بندول سه جواز نه جوړیږي چې دوی روډونه بند کیا او اسلام آباد بند کیا کې بتاوي چې خلکو ته به عام خلکو ته عوام ته به پکې تکلیف وي. نو اوس پورې څومره ما تخکاری چې ډېر زیات کنفیوژن دی، او ما ته دا نه ښکاري چې نواز شریف په دې ټایم عمران خان خبره به اوري او دې به استعفا ورکړي، بیا دا به ځان احتساب ته پیش کړي او بل عمران خان سره داسې پارټیانې نشته چې کوم اپوزیشن پارټیانې دي، پیپلز پارټی نه دی ورسره ولاړه، عوامي نیشنل پارټی یا نور داسې غټ پارټیانې دي چې کوم داسې فرق اچولی شي. نو ما ته داسې ښکاري چې دا یو دباو دی نواز شریف حکومت باندې، هغه نور طریقو سره د باندې دباو اول نه و نواز شریف باندې، او عمران خان یو ځان لا اضافه وکړي چې کوم آلریډي دباو په هغه باندې موجود دی. و ما ته داسې نه ښکاري چې داسې بنیادی فرق به پکې راشي، او کومنس کې داسې څه غټه خبره ونه شوه، یا داسې امنیت حواله سره یا داسې مرګ ګټ پکې ونه شو، نو کېدی شاید سیزونه بدل کړي. اوس پورې داسې علامې دي چې دا به تشو احتجاج وي او نواز شریف باندې به د فشار زیاتولو یو بل طریقه وي.
فیروز برشاه صاحب، د دین علاوه یو بل پښتنه کوم په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه راغلي دي چې ګنی د افغانستان طالبانو باندې پاکستان دباو کړی دی چې تاسو د افغان د حکومت سره خبرې اترې روانې دي، د پاکستان حکومت په دغه خبرو باندې خپه دی چې ګنې افغان طالبان ولې د افغان حکومت سره بغیر د پاکستان د شاملولو خبرې اترې کوي، نو څه ګڼئ چې څه پیغام ورکوي پاکستان که واقعي هم داسې کړی وي؟
نو دې کې خو جی مونږ چې مونږ رستو تاریخ ته وګورو، په 2010 کې مولا ګرادر چې کوم د طالبانو دوم نمبر مشر و، هغه کوشش کولو چې هغه امریکې، برطانیا او افغان حکومت سره ډایرکټ خبرې وکړي، خو چې کله پاکستان ورنه خبر شو نو هغه یې ونیو، هغه سره چې څومره کسان و ټول ملګري هغوی ونیولل. نو پاکستان همیشه کوشش دی چې دا کسانو د په لاس کې وي، او چې څه خبره مو افغانستان د امن په حوالې سره یا د افغانستان مستقبل حواله سره خبره کیږي چې هغه په پاکستان نه بغیر نه کیږي. نو اوس مونږ ورو لګیا یو چې د قطر کې داسې میټینګونه وشول چې کوم کې پاکستان نه و، او بل مونږ دام وینو لګیا یو او ورو لګیا یو چې افغان طالبان او د پاکستان منځ کې ډېره زیاته بد زنی ده او بد زړګي ده. نو یو قسم دوی دواړو چې کوم ښه تعلق وو یا به مونږ ته کوم چې کار ښکارېدو چې ښه تعلق دی، هغه یو قسم ختمېږي لګیا دی. نو پاکستان ورته دړکې ورکړې دي، پاکستان ورته ویلي دي چې مونږ نه بغیر تاسو خبرې ونه کړې، کنی مونږ به ټول به ونیسو او ټول به فیملی سره خاندانونو سره به مونږ نیسو. خو دې کې سوال دا پیدا کېږي چې دوی ونیسي نو سب پې کوي، آیا دوی به افغان حکومت ته په لاس کوي یا به دوی به خپل ځان سره ساتي؟ خو فی الحال اوسه پورې دا مطبوعاتو کې را روان دي، مونږ به وینو چې کوم مخکې سره روان دي. خو دا شی یو خبره کلیر کوي چې پاکستان او افغان طالبانو منځ کې چې کوم ښه تعلقات وو هغه اوس نه دي پاتې، او یو بل ذات زیات دشمنان دي بجای دې چې یو بل ملګري دي دوی نن سبا.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو.
ډیره مننه.
پښتنی پیغلی په کور ناستې کونډې شوې،
بلکو مسکین و او پلار یې مسکین و، یوه مور یې د سپین سرې هغه هم د دې ورونو سره ده.
دا تنکي ځوانان چیرته لاړل؟
ترهګرۍ، کوټه، پېښور،
کابل، کندهار،
جلال آباد، مردان،
هلمند او سوات، وهلی او زپلی.
اوس راځم منځنی ختیځ ته، چرته چې د عراق پوځ په موسل خار باندې خپل عملیات نور هم تیز کړي دي، او په ختیځ برخو کې ځینې سیمې د خپل ولقې لاندې راوستې دي، او د داعش پوځ یا د هغې وسله والی په شاتم بولي. په دغې باندې نور تفصیل لپاره زو د وایس آف امریکا راپور ته چې زموږ همکار وکیل خان یې درته وړاندې کوي.
د عراقی پوځ کمانډران وایي چې ائتلافي ځواکونه څوک چې د موسل د بیرته قبضه کولو لپاره هڅې کوي، هغوی د یاد خار په ختیځ کې د داعش د دفاع کولو ځایونه نیولي، او دا چې تیر ماښام د داعش مضبوط ګړ ته د داخلېدلو په اړه یقیني ښکارېدل. دا په داسې حال چې د دې دوو نړوان دي د امریکا هوایی بمبارو او شیه ملیشو مرسته لرونکې د عراق او کوردیش ځواکونو ائتلاف د کال 2003 را په دې خوا په دغه هیواد کې تر ټولو لوی پوځي عملیات پیل کړي دي چې مقصد یې د موصل د داعش څخه صفا کول دي. یاد وي چې موصل د داعش لپاره ډیر مهم ځای ګڼل کیږي ځکه چې هم په دغه ښار کې په کال 2014 کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د خلافت اعلان کړی و. د عراقی ټلویزیون د راپورونو تر مخه په دغه د ولکا اوسیدونکو ښار کې چې یو وخت کې مخ په ترکه روان وو د ځایي خلکو او داعش د وسلوالو ترمنځ هم انخطې شوې دي. څېړنکاران وایي چې په راتلونکي اونو کې جګړه کېدی شي ډېره زیاته مشکله وي ځکه چې په یو برخه کې عام ولس په دغه ښار کې ګیر دی او بله دا چې ځینې عام ولس چې په تیښته کې کامیاب شوي هغوی وایي چې د داعش وسلوالو د موصل په لارو او ودانو کې د وسلو او چودیدونکو موادو سره مورچې نیولې دي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر سټیفن اوبراین تیرر وس په یمن کې د کات سالی خبرداری ورکړې. نوموړي د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ته ویلي چې 21 میلیونه یمنیان یعنی د آبادی 80% برخه په سناس ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. هغلی اوبراین دغه تفصیلات د بحرین نه د ټلیفون د لارې ورکول چېرته چې نوموړي د کویت، قطر او متحده عرب اماراتو په شمول د لسو ورځو په دوره دی. نوموړي د دې میاشتې په پیل کې د یمن سفر هم کړو. هاغلی اوبراین ویلی چې د 300,000 او 1,000 ماشومان په شمول د 2 میلیونه نه زیات خلک په ګرد یمن کې د لوګې سره مخ دي کوم چې د یو کال وړاندې په مقابله کې 15% زیاتوالی دی. د کلنه چې تیر کال دغه جګړه پیل شوې د خوراکي توکو بیې 40% زیاتې شوې دي او د سعودي لخوا د هیواد ته د سامانونو په لیږلو په بندیز حالات نور زیات خراب کړي دي. بله د فکرمندې وړ خبره هلته هغه بیماری دي کوم چې اکثره د اوبونه پیدا کیږي لکه الټه او دستونه. هغلی اوبراین ویلي چې ملګری ملتونه او د دوی د بشري مرستو لپاره ملګري په دغه هیواد کې د 21 طبي مرکزونو د پرانستلو تیاریانی کوي خو زیاتوي چې دغه با په دغه مخ په زیاتې خوریدونکو بیماری باندې کابو موندلو لپاره کافی نه وي. د دې سره سم نوموړي ویلي چې 10,000 ماشومان چې عمرونه د 15 کالو د عمر نه کم وو د هغه بیمارونو مړه شوي د کومو بیمارو چې علاج شته دی. د دغه مرګونو بل علت ماشومانو ته د ویکسینو او ساسکو نه ورکول وو. ملګرو ملتونو په یمن کې د 3 درجې بیړنۍ حالت اعلان کړی ولې په شام او عراق کې د دغه درجه 2 ده. د ډبلیو اف ای یا ورلد فوډ پروګرام د سیمایز مشر محمد هادی د وینا تر مخه په یمن کې ژوندونه بچ کېدل څه ناممکنه خبره نه ده. نوموړي ویلي دي چې په دغه کابو موندلو لپاره د نورو نړیوالو مرستو او پنډونو ضرورت دی. ملګرو ملتونو د دې کال په پیل کې په ګرد یمن کې د 2.6 میلیونو خلکو ته رسیدلو لپاره د 1.6 بلیونو ډالرو د مرستو لپاره خواست کړو خو تر اوسه پورې ورته یوازې د دغې د نیمې برخې نه هم کمې مرستې ملو شوی دی. اخوا په شام کې د شام په علی په خار یا حلب خار کې د حکومتي ځواکونو او باغیانو ترمنځ جنگ روان دی. د جګړې په اړه روستي راپورټونه وایي چې د جنگ زور د علی په خار په غربي اړخ زیات دی او پکې د اتوار دروازه راهسي تیزوالی راغلی دی. باغیانو د لړکا کړی دا چې د روس په ملاتړ جنگیدونکو حکومتي ځواکونه دوه برخو کې تقسیم کړي او د شانه پرې حمله وکړي. حکومتي اسکرو د خار حتیز برخه محاصره کړې ده. سیړونکو وایي په علی په تازه جنگ کې تر دې مهاله 1,000 ملکی وګړي وجلی شوي دي. بلخوا د شام حکومتي خبري درا سنا ویلي چې د حکومت د ولکې د لاندې په 2 ضلعو کې 15 کسان د زهرجن ګیس د اثراتو نه متاثره شوي دي. په رپورټ کې د زهرجن ګیس د استعمال پړه په هغه ترهګر تنظیمونو اچولی شوی چې د حکومت په وینا تعلق یې د ترکی او د سعودي عرب سره دی. د هسپتال یو ډاکټر ظاهر حاجو وایي چې 15 داسې کسان په زخمي حالت کې رول شي چې زهرجن ګیس وهلی او د خلینې زګت للو. سیړونکو او باغیان وایي د تازه جګړې مرکز د خار په مینس کې یو رهایشي علاقه ده چې کچره باغیانو اونیوله نو د حکومت په ولکه کې د خار غربي اړختبه نور هم ورنږدې شي. یاغیانو د علی پو په غربي برخه په حکومتي علاقو باندې خپل حملو کې ځانمرګي حمله کوونکې او درنا توپخانه استعمال کړي ده.
ځوان دې
او کزور
نر دے
او که خزا
وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو ہر چالا پارا
تازہ خبرونا مرکے
او د خبرو اترو پروگرامو نلری
تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. ټلیفون 001-202-205-003
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
په امریکا کې په نومبر 8 نیټه باندې کېدونکو صدارتي ټاکنو لپاره کمپاینونه د ډیموکراتیک ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ ترمنځ د مقابلې روان دي، او په نږدېو کې د هیلری کلینټن پر ضد د کله چې هغه خارجه وزیره وه د ځینې پټو غیر قانوني ایمیلونو قصه راووته، د هغې پلټنې شروع شوې، نو نظر پوښتنې ښایي چې د هغې کومه برتري په نظر پوښتنو کې و د خپل مقابل کاندید پر ضد، نو هغه اوس راکمه شوې ده، راښکته شوې ده. په دغې باندې تاسو ته نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
په امریکا کې د انتخاباتو یو اونۍ وړاندې شوې تازه نظر پوښتنې ښایي د ډیموکریټ ګوند صدارتي کاندیدا میرمن هیلری کلینټن د مخالف ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ نه لږ وړاندې ده. خو د میرمن کلینټن د ایمیلونو په اړه تازه پلټنې د سپینې ماڼۍ په ځغل کې یو بله بې یقیني پیدا کړې ده. نن د ګل په ورځ شوې یو شمېر قومي سروېګانو تر مخه میرمن کلینټن د ښاغلي ټرمپ نه د یو نه تر 3% پورې وړاندې ده، او دغه دواړو کاندیدانو ترمنځ به په یو شمېر ایالتونو کې سخت تا مقابله وی. د غیرتونه بعد امریکا د 15 صدر فیصله کوي. که څه هم یو شمیر نور نظر پوښتنې یا سرویګانې بیا وایي چې میرمن کلینټن په دغه ځغل کې وړاندې ده، او وایي چې هغه بعد د هیواد لومړۍ زنانه مشروي. د امریکا صدارتي انتخاباتو دغه کمپاین چې دا ځلې ډیر اوږد او د یو شمیر خنډونو سره مخ و، او د دواړو کاندیدانو په خلکو کې خوښي تر ډیره حده کمه شوې هم وه. په دغو کې تازه د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی د ډایرکټر جیمس کامی هغه اعلان و چې میرمن کلینټن د ایمیلونو نوې پلټنې به کیږي. که څه هم ډیموکریټ ګوند د اف بی آی د مشر دغه اعلان غندنه کړې، خو د ریپبلیکن ګوند مشر ډونلډ ټرمپ میشیګن کې د یوې وینا په مهال ویلي چې دغه کار لویه حوصله غواړي، او زیاته کړې ده چې د اف بی آی مشر کم کار کوي دغه ډیر مهم دی. په اوهایو ایالت کې میرمن کلینټن بیا خپلو حمایتیانو ته ویلي چې هغه په دې باوري ده چې دغه پلټنې به هم هغه ځای ته رسي کوم ته چې وړاندینې پلټنې رسېدلې وې. د هغې په وینا په تیرو پلټنو کې داسې هیڅ قسمه خبره نه وه. د سپینې ماڼۍ ویان جوش آرنس ویلي چې د امریکا صدر باراک اوباما چا چې وړاندې څو څو ځلې د میرمن کلینټن لپاره کمپاینونو کې برخه اخیستې وه، او په ډونلډ ټرمپ یې نیوکې هم کړې وې، هغه به د اف بی آی د مشر کومی په دغه ګام نه نیوکې کوي او نه به یې ستاینه کوي. ښاغلی آرنس ویلي چې صدر اوباما ګڼي چې د اف بی آی مشر یو باوري تن دی. د اف بی آی مشر وړاندې د دینه د میرمن کلینټن د ایمیلونو په اړه پلټنې تړلې وې، او په دغو کې ویل شوي وو چې که څه هم میرمن کلینټن په دغه کې بې غوري کړې ده، خو هغې څه جرم نه دی کړی. د دغه په اړه میرمن کلینټن څو څو وارې ویلي چې دغه شخصي ایمیل د استعمالولو فیصله یوه غلطي وه، او دا چې دا کار یې د قصد نه و کړی. د خپلو کمپاینونو لپاره دا وخت د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د نیو مکسیکو او میشیګن په سفر دی، او سبا له به ویسکانسن او فلاډلفیا ته ځي. دغه ایالتونو کې شوې نظر پوښتنې ښایي میرمن کلینټن دغلته د ټرمپ نه وړاندې ده. میرمن کلینټن د خپل کمپاین لپاره دا وخت په اوهایو کې ده، کم چې د ریپبلیکن ګوند ایالت ګڼل کیږي، او تر اوسه یو هم داسې صدارتي کاندید نه ده انتخاب شوی چې په اوهایو کې انتخابات نوي ګټلي.
ګرانو قدرمنو اردوونکو، د ډیوه ریډیو دا سهارنۍ خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د پاکستان په وخت مخام شپږ، د افغانستان په وخت نیمې بلواري، بیا زموږ همکاران ستاسو په وړاندې د تازه خبرونو راپورونو مرکو سره راځي. د په دې څپو باندې تاسو د مشال لډو خپرونو ته غوږ وسئ. د دې نیم ساعته د دې خپرونې په وړاندې کولو کې تکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر وکیل خان، او انجینیر و جان. دغې مننه کوو. خاور زته غواړو خا د آباد وسې د الله فمان.